گرانو اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم دادیوس خاغلی واقفی درته د هود د مبارکی سورې نهم لسم او یولسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
دلوی او مهربان خدای په نامه کوم یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو نو هغه نا امید او ناشکر شي او که نعمت او سوکالی ورته له تکلیفه وروسته ورکړو، نو وایي چې نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول، او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاوره وي، ویاړي. خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینی ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي، هم بخښنه شته او هم لوی اجر.
د لوی او بخښونکي خدای په سپېڅلي نامه د تهران راډیو قدرمنو اوریدونکو سلامونه، وخت مو په خیر. نن د جمعې ورځ د 14 لمریز کال د لندۍ د میاشتې 16 او د 2446 هجري قمري کال د جمادی الثانی د میاشتې 4 او د 2024 زیږدیز کال د ډسمبر د میاشتې 6 نیټه ده. زامان الله زمانی د خپل قرآن همکارانو په ملتیا ستاسو درنه حضور ته حاضر شوی یم. څو د نن ورځې یو ساعته مازدیګرنۍ خپرونه تاسو ته وړاندې کړم. په پیل کې به له معمول سره سم د ایران افغانستان سیمې او نړۍ مهم او تازه خبرونه واورئ. بیا به په غزه کې نسل وژنه، اسرائیل په خپلو خیمو کې کډوال سوځوي تر عنوان لاندې یوه سیاسي تبصره تاسو ته وړاندې شي. وروسته به د قرآن د پلوشې د پروګرام یوه نوې برخه واورئ. وروسته به هم ستاسو په ښکلو لیکونو او همدارنګه ښکلو مطلبونو او غږونو باندې د مشتمله هر کله راشه پروګرام تاسو ته خپور شي، او په پای کې به هم د تلپاتې وږمې پروګرام واورئ چې له دې سره به زموږ د نن ورځې یو ساعته مازدیګرنۍ خپرونه هم پای ته ورسیږي. دوستانو، دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ. اوس په تهران کې د مازدیګر 4 دی. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سر ټکی. د صهیونیستي رژیم لخوا د سپینو فارس فورس پر استعمال نیوکه. د صهیونیستانو لخوا د لویدیځ غاړې د 2400 هکټاره ځمکې غصب. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ کچې کمیدل. او په سوریه کې د جګړې د سمدستي بندولو لپاره د ګوترش پوښتنه. اوس هم بشپړ خبرونه. په ملګرو ملتونو کې د ایران د اسلامي جمهوریت سفیر او دایمي استازي امیر سعید ایروانی د امنیت شورا په نسته کې د غزه او د لبنان په جنگ کې د صهیونیستي رژیم لخوا د سپینو فارس فورس استعمال یو جنگي جنایت وباله، او ټینګار یې وکړ چې د صهیونیستي رژیم دغه جنایتکارانه اقدامات باید وغندل شي. ایروانی وویل د ایران اسلامي جمهوریت هغه هیواد دی چې د کیمیاوي وسلو له امله سخت زیان لیدلی. د هر چا لخوا په هر ځای او هر ډول شرایطو کې د کیمیاوي وسلو کارول په کلکه غندي. په ملګرو ملتونو کې د ایران د اسلامي جمهوریت دایمي استازي زیاته کړه، ایران د کیمیاوي وسلو د مخنیوي سازمان د فعال غړي په توګه د دغه سازمان د خپلواکۍ، بېپریتوب او مسلکیتوب پر اساسي ارزښت باندې ټینګار کوي. ایروانی د دې په بیان سره چې ایران د کیمیاوي وسلو د استعمال د منع کولو د کنوانسیون د بشپړې اغېزمنې او له تبعیض پرته د عملي کېدو غوښتنه کوي، ټینګار وکړ چې د سپینو فارس فورسو کارول یو جنګي جرم ګڼل کیږي او د اسرائیلي رژیم دغه جنایتکارانه اقدامات د امنیت شورا له لوري غندلو او د کیمیاوي وسلو د منع سازمان لخوا د هر اړخیزې نړیوالې څېړنې ته اړتیا لري. د اسرائیلی رژیم د تلویزیون 4 چینل نن جمعه راپور ورکړ چې د صهیونیستي رژیم د مالی افراطي او سخت دریځه وزیر بزالل سموتریچ د صهیونیستي میشت ځایونو د پراختیا لپاره د لویدیځ غاړې د 2400 هکټار ځمکې د ضبطولو او مصادره کولو امر کړی دی. سموتریچ د ژمنه هم کړې چې د 2015 میلادی کال به په لویدیځ غاړه کې د اسرائیلي رژیم حاکمیت وي. هغه څرګندونې چې د تل ابیب د متحدینو په ګډون د مختلفو هیوادونو لخوا له غندلو سره مخ شوې.
د صهیونیستي رژیم د کابینې د مالی سخت دریځ او افراطي وزیر له دې مخکې هم په یوه اختلافي بیانیه کې ادا کړې وه چې د فلسطیني هیواد د ګواښ د له منځه وړلو یوازینۍ لاره د اردن سیند لویدیځ غاړې په یهودیه او سامریه میشت ځایونو کې د اسرایلي رژیم د حاکمیت پلي کېدل دي. په 1993 کال کې د ناروې په اوسلو کې د فلسطین د کورواک ادارې او صهیونیستي رژیم ترمنځ د روغې جوړې له موافقې وروسته تر تیر کاله پورې په لویدیځه غاړه کې د فلسطینیانو 5000 هکټاره ځمکه د میشت ځایونو او ښارګوټو د جوړولو لپاره ضبط او مصادره شوې ده. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډې خونې اعلان کړې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ کچه له 2.5 میلیارد ډالرو څخه 700 میلیون ډالرو ته راټیټه شوې ده. د ادارې اسلام آباد له افغانستان سره د سوداګریز اړیکو د کمیدو مسؤول بللی دی. د دې خونې مرستیال ضیاءالحق سرحدي د لندۍ په 14مه په یوه بیانیه کې د پاکستان حکومت د بندیزونو لکه د لنډمهاله منل شوي سند د شرط د توکو د ارزښت په اندازه د بانکي تضمین غوښتنه په منفي لیست کې د 14 قلمه جنسونو اضافه کول د افغانستان د ترانزیټي توکو لپاره د 10% ګمرکي محصول تطبیق او په کراچي بندر کې د افغان سوداګرو تر 350 د زیاتو کنټینرونو درول د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ اړیکو د کمیدو سببونه بللی دي. سرحدي زیاته کړې چې دا تګلاره د دې سبب شوې چې د افغانستان یوه لویه برخه سوداګري د کراچي بندر پر ځای د ایران چابهار بندر ته انتقال شي، چې په نتیجه کې په پاکستان کې زرګونه کسان د ګمرک په برخه کې بیروزګاره شوي دي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډې خونې پر دې تګلارو د سمدستي بیا کتنې غوښتنه کړې تر څو د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګرۍ او اقتصادي همکارۍ ته نور زیان ونه رسیږي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویاند ممتاز زهرا بلوچ ویلي چې اسلام آباد یو ځل بیا طالبان هڅوي چې د هغو ترهګرو ډلو او بنسټونو پر ضد ګام واخلي چې د پاکستان امنیت ته ګواښ پېښوي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویاند ممتاز زهرا بلوچ د پنجشنبې په ورځ اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته ویلي چې په کابل کې د پاکستان سفارت استازی عبیدالرحمن نظامانی د طالبانو له چارواکو سره د دوه اړخیزو اړیکو د ټینګولو په موخه خبرې کړې دي. تر دې وړاندې هم یو شمېر پاکستاني چارواکو ادعا کړې وې چې هغه وسلوالې ډلې چې په پاکستان کې امنیت ته ګواښ پېښوي په افغانستان کې پټنځایونه لري، خو طالبانو داسې ادعاوې په کلکه رد کړې وې. د غلی بلوچ په وینا پاکستان اندېښمن دی چې کېدای شي ترهګر ډلې سره متحد شي او له سیمې بهر په یو ستر ګواښ بدل شي. پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویاندی وړاندې په خپلو خبرو کې ویلي وو چې اسلام آباد کې د تحریک انصاف په لرجنونو کې افغان کډوالو هم ګډون درلود، خو په اسلام آباد کې د طالبانو سفارت استازی د پاکستان چارواکو د ادعاوې رد کړې او زیاته کړې ده چې پاکستان په دغو تور شاوخوا 800 افغانان نیولي او باید ژر تر ژر هغوی خوشې شي. د جرمنی پخوانی لومړی وزیر انګلا مرکل ویلي چې بهرنیو دولتونو په افغانستان کې د قانون د حاکمیت او د ښځو د حقونو د مسؤلو په ګډون ته نږدې هر هدف کې ماتې خوړلې ده. میرمن مرکل زیاته کړې چې د افغانستان د لویدیځو متحدانو لخوا د کلتوري تفاهم د درک کمښت، اداري فساد او د نشه یي توکو قاچاق د دې ماتو لاملونه دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش پرون په سوریه کې د کړکیچ د پراخېدو ته په اشاره سره ټینګار وکړ چې ټولې خواوې باید د سوریه په چارو کې د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي ګیر پیټرسن سره د سوریه د حکیمیت یووالي، خپلواکۍ او بشپړتیا، د سوریه د خلکو د مشروع غوښتنې پوره کولو لپاره جدي همکاري وکړي. ګوتریش په سوریه کې له خطر سره د لسګونه زرو ملکی وګړو د ژوند مخ کېدو ته په اشاره سره زیاته کړې چې ټولې خواوې مکلفې دي چې د ملکی وګړو ساتنه وکړي. سوریه د تمدن څلور لارې ده او د نتیجې او د تدریجي ټوټې کېدو لیدلې دردناک دي. د سوریه د وسلوالو ځواکونو عمومي قومندان پرون په یوه بیانیه کې اعلان وکړ چې ترهګر ډلې له درنو تلفاتو سره سره د سوریه په لویدیځ کې د حما ښار ته ننوتلي او د سوریه په شمال کې د پرمختګ په حال کې دي. د تر اوسه پورې د سوریه چارواکو په مختلفو وختونو کې د ترکیه حکومت د سوریه په شمال کې د میشتو وسلوالو ډلو ملاتړی ګڼلی او د دغه ملاتړ د ختمولو او د سوریه د شمال له خاورې د ترکیه د اشغال د ختمولو غوښتنه یې هم کړې ده. او وروستۍ خبر هم دا چې د محمد نوم په انګلستان کې تر ټولو محبوب نوم انتخاب شوی دی. د برېټانیا د ملي احصایې دفتر اعلان کړی چې د محمد نوم لا هم په دې هیواد کې تر ټولو محبوب نوم دی. د انګلستان د ملي احصایې د دفتر لخوا د کلنی لیست له مخې محمد د 2016 کال راهیسې د لس خورا محبوبو نومونو څخه دی چې برطانوي والدین یې د خپلو نارینه ماشومانو لپاره انتخابوي. محمد له 2022 کال راهیسې په دغه نوملړ کې دویم ځای خپل کړی و، خو تازه احصایې چې پرون د برېټانیا د ملي احصایې دفتر لخوا خپرې شوې ښیي چې دا نوم په 2023 کال کې له 9 نوم څخه په مخکې کېدو سره په لومړۍ درجه کې راغلی دی. د دغه راپور له مخې په برېټانیا کې له هرو 40 نارینو څخه یو یې محمد نوم لري. د خبرونو پای.
سیاسی تبصرہ.
دوستانو تاسو را بولو د نن ورځې د سیاسي تبصرې برخې ته چې موضوع یې ده په غزه کې نسل وژنه، اسرائیل په خپلو خیمو کې کډوال سوځوي. په غزه کې د فلسطینیانو په خلاف د اسرائیلو د جنایتونو په دوام د اروپا مدیترانې د بشري حقونو څار ادارې اعلان وکړ چې صهیونیستي پوځیانو په خان یونس کې د فلسطیني کډوالو یوه ډله ژوندۍ سوځولې ده. د اروپا مدیترانې د بشري حقونو څار ادارې دې ته په اشارې سره چې د غاصب صهیونیستي رژیم پوځیان په قصدي توګه ملکي خلک په نښه کوي زیاته کړه چې د اسرائیلو پوځیانو په مستقیمه توګه د خان یونس په الماوسی سیمه کې د مهاجرینو خیمې په نښه کړې چې له امله یې 40 تنه فلسطینیان چې زیاتره یې ماشومان او شهیدان او 13 تنه نور ټپیان او وسوسول شول. د فلسطین د خلکو په وژلو او نسل وژنه کې د صهیونیستي رژیم جنایتونه هیڅ سرحد او اندازه نه لري. د غزې له جګړې د څه باندې یو کال په تېرېدو سره اسرائیل په غزه کې میشت فلسطینیان حتی په خیمو او د کډوالو په کمپونو کې په نښه کوي او په شهادت یې رسوي. اوس د فلسطین شهیدانو شمیر له 340,000 او د ټپیانو شمیر له 100,000 اوښتی دی. له دې سره پر غزې بمباری او حملې په داسې حال کې دوام لري چې د غزې پاتې اوسیدونکي زیاتره په خیمو او د کډوالو په کمپونو کې په لږو امکاناتو سره ژوند تیروي. خو د صهیونیستي رژیم پوځیان په قصدي توګه د هغوی خیمې هم په نښه کوي. پرون د بخښنې نړیوال سازمان عمومي منشي انیس کالامار په غزه کې د بدلونونو او په دې سیمه کې د اسرائیلو د بریدونو په اړه د راپور په وړاندې کولو سره اعلان وکړ چې نسل وژنه د ترسره کېدو په حال کې ده. د شپږو میاشتو له ژورو او متمرکزو څېړنو وروسته زموږ په ذهنونو کې هیڅ شک شتون نه لري. د شواهدو او ارقامو له ټولیزې بیا کتنې وروسته یوازنۍ پایله دا ده چې اسرائیل په عمده توګه په تیرو وختونو او اوس مهال کې نسل وژنه کوي. که څه هم د فلسطین په خلاف د صهیونیستانو جنایتونه له 3 لسیزو راهیسې د امریکا په ګډون د لویدیځو هیوادونو د ملاتړ تر سیوري لاندې دوام لري او د فلسطین خلک له خپلو ډیرو لومړنیو حقونو بې برخې دي، خو په تیره یوه کال کې په غزه کې د جګړې دوام څرګنده کړی چې صهیونیستي رژیم د فلسطینیانو د وژلو لپاره هیڅ حد او حدود نه لري. اسرائیلي پوځیانو نه یوازې روغتونونه، د درملنې مرکزونه او ښوونځي په نښه کړي، بلکې د ښځو او ماشومانو کمپونه هم سوځوي او د خوراکي او درملیزو توکو په مخنیوي سره په رسمي توګه ستره نسل وژنه پیل کړې ده. په حقیقت کې تل ابیب چې اوس هم د امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو له ملاتړ څخه برخمن دی، د توکم پالنې سیاست په اجرا سره د فلسطینیانو د نسل وژنې په حال کې دی. لویدیځ هیوادونو د غزې د جګړې له پیل راهیسې د هر ډول وسلو په لیږلو او په مالي او سیاسي ملاتړ سره د اسرایلو د نسل وژنې له سیاست څخه یې ملاتړ او ادعا کړې چې د اسرایلو جګړه د حماس پر ضد ده. خو اوس د بخښنې نړیوال سازمان په راپور کې په څرګند ډول ټینګار کوي چې په ګڼ میشتو سیمو کې د پراخو ویجاړوونکو وسلو کارول د اړمنو او د اړینو مرستو د رسولو مخه نیول او د غزې د 2.4 میلیونه وګړو د 90% بې ځایه کېدل دا ټول د اسرایلو د ادعا خلاف ثابتوي. د غزې بحراني وضعیت د دې لامل شوی چې په ګڼو اروپایي هیوادونو او امریکا کې د اسرایلو د ملاتړ له دوام سره مخالفتونه زیات شوي دي. په حقیقت کې اوس د نړیوالو سازمانونو لخوا د ګڼو رپورټونو خپرېدل په ډاګه ښیي چې اسرایل نه یوازې ظالمانه جګړه پیل کړې بلکې د فلسطینیانو پر وړاندې جدي واقعي نسل وژنه پیل کړې او په دې لړ کې د غربي هیوادونو هر ډول وسلې کاروي. د بخښنې نړیوال سازمان عمومي منشي همدارنګه خبرداری ورکړی هغه حکومتونه چې اسرایلو ته وسلې لیږدوي او د کنوانسیون له مخې د نسل وژنې د مخنیوي لپاره له خپلو ژمنو څخه سرغړونه کوي او د لس لرلو له خطر سره مخ دي. د سیاسي تبصرې پای. سانو بیا هم تاسو خره الله سو یو د تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسو هم زموږ غږ له تهران رادیو څخه اورئ. دوستانو زموږ نور پروګرامونه هم تاسو سفر لپسې نشيږي چې د قران په لوښې د پروګرام یو نوی برخه به واوري ورپسې به تاسو ته د ستاسو په خپل لیکونو مطلبونو او غږونو باندې ستاسو خپل مشتمل هر کله راشه پروګرام تاسو ته خپور شي او له دې سره به د په ورستې برخه کې د تلپاتې وږمې تلپاتې خوشبوي پروګرام واوري چې له دې سره به زموږ د نن ورځې یو ساعته مازیګرنۍ خپرونه هم پای ته ورسیږي. دوستانو زموږ له سایټ څخه لیدنه وکړئ چې بیلابیل مطالب پکې موجود دی چې ادرس یې دی www.parstoday.ir/space چې پکې د ایران افغانستان سیمې او نړۍ مهم او تازه خبرونه لیدلی لوستلی اورېدلی شي او نور پروګرامونه هم پکې موجود دي. دوستانو تر دې چې زموږ ملتیا مو کړې ده ډیره زیاته مننه کوو او تاسو ته ښه وختونه ښه شیبې غواړو. نور وختونه مو په خوښۍ او خوشحالۍ سره تیر شه او الله په امان ښه وختونه ولرئ.
بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
دا قرآن بلوشي
د تهران د پښتو خبرونه خو غوښمنوالو د قران د پلوشونو می لړې لې یبي بری برخې سره حامد سیماب سره د خپل ګران ملګری
عبدالماجد دورانی
ستاسو خدمت حاضر شوه دي. خو ګوستانو پوتیرو مطلبونو کې مو د خداوند متعال په فضل سره غاشیه مبارکه سوره پاتور رسوله. نو نن غواړو د قران ورپسې سوره یعنی فجر سوره درته وړاندې کړو. دا سوره دیش آیتونه لري او په مکی کې نازل شوی او د نورو مکی سوراتونو په شان آیتونه یې لند ځپون کی او خبردارې ورکون کی دي. دا سوره په ځینو وختونو لکه شومه دم او شپې باندې په قسم سره پیلېږي. الهی ازمختونو ته اشاره کوي په دنیا او آخرت کې د سرغړاندو قامونو د برخلیک په بیان سره دوام مومي او د نیکانو او خو کسانو د ښه انجام په بیانولو سره پای ته رسیږي. خو ګوستانو په ستاسو په ملګرتیا سره مو پام غواړو د فجر سوره لومړی تر پنځم آیتونو تلاوت. هلته چې لوی خدای فرمای
بسم الله الرحمن الرحیم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل اذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر
دغه آیتونو ژباړه داسې ده د ډیر بخون کی ډیر مهربان خدای په نامه قسم دې په فجر یعنی سباون باندې او په لسو شپو باندې او په جفت او طاق باندې او په شپه باندې کله چې روان وي آیا په دغو قسمونو کې د عقل خاوند لره کوم قانع کوونکی قسم شته
خوږو دوستانو دا سوره په وخت په قسم سره پیلیږي د سباون وخت چې کله لمر راخیږي او د یوې نوې ورځې پیل دی د فجر معنا ده سپړل کېدل او څیرل هر ورځ د سهار په وخت د لمر رڼا د شپې تیاره څیری او د سهار په پیل سره ژوندی مخلوقات په هلو ځلو پیل کوي د دې په پوټا د شپې پر رسیدو او د آرامښت په ټینګېدو سره ژوندی ساری له حرکت لویږي او آرام او دمې ته مخه کوي د ورځې په پیل او پای قسم د دې خودنه کوي چې د مخلوقاتو په تیره بیا انسان د حفظ او بقا لپاره د دا نړۍ یو نظام او سیستم لري پر هر سهار او ماخام سربیره قرآن کریم په هر کال کې د لسو شپو ورځو سپیڅلتیا ته اشاره کوي چې د انسان په معنوي ژوند کې لوی رول لري له دغو شپو مطلب یا د روژې مبارکې میاشتې آخري لس ورځې دي چې د قدر شپې پکې راځي یا د ذلحجې میاشتې لومړی لس شپې چې پکې د عرفه او لوی اختر او ورځې او د حج دستورې شاملې دي په جفت او طاق قسم د دې اړخ لرلی شي چې ټول مخلوقات پکې شاملېږي ځکه چې ټول عددونه له جفت او طاق څخه جوړ شوي او ټولې محاسبې په همدغو عددونو راڅرخي همداراز په ټول کال کې ځینو سپیڅلو ورځو ته هم اشاره کېدلی شي چې د قمري میاشتو ځینې طاق او جفت ورځې پکې شاملېږي په وخت لرونکو ښکارندو له څلورو قسمونو وروسته قرآن کریم فرمایي آیا دا قسمونه د عقل د خاوندانو لپاره کافي نه دي چې د حق پیژندلو او له باطله ډډه کولو ته مخه کړي خداوند متعال انسان ته عقل او پوهه ورکړي چې په وسیله یې حق له باطله بیل او وپیژني او له حقه پیروي وکړي
گرانو اوریدونکو له دغو مبارکو آیتونو نه زده کوو چې ړومبی په نړۍ کې د وختونو شتون په عالم کې د ښکارندو د نظم او د یو ټاکل شوي او سم نظام د شتون ښودنه کوي دویم ځینې شپې ورځې له دې امله چې خدای ته د تقرب وختونه دي ځانګړی قداست او سپیڅلتیا لري او دریم قرآن په دې ټینګار لري چې انسان دا عقل خاوند دی او له دې امله چې انسان د عقل او پوهې څښتن دی له هغه پوښتنه کوي او مؤاخذه کوي
خوږو دوستانو اوس هم د فجر مبارکې سورې له شپږم تر څوارلسم آیتونو تاسو پام راغواړو هلته چې لوی خدای فرمایي
الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب ان ربك لبالمرصاد
جباړه آیا ودینه لیدل چې ستارب څوکړل لقوم عاد سره چې د ارم خار وو د لوړو ودانیو او ستنو والا هغه چې په نورو خارونو کې د دې پشان نو جوړ شوی او سمودیانو سره څوکړل هغه چې په درکې تیګه غوڅ کړې او تراشلې وي او لمیخونو والا فرعون سره څه وکړل هغه کسان چې په خارونو کې سرکشي کړې وه نو په دغو کې فساد ډیر کړی و. نو ستا رب په دوی باندې د عذاب متروکه نازله کړه، بې شکه ستا رب په ځای د انتظار یعنی کمینگاه کې دی.
خوږو دوستانو، دغه آیاتونه د تیرو وختونو د درو قومونو برخلیک ته اشاره کوي چې ډیر طاقت او مال او هڅوب یې درلوده. دغه قومونو کبر وکړ او د سرکشۍ او کفر لاره یې خپرله کړه. دوی فکر کاوه چې هیڅوک پر دوی لاسبری نشي کیدلی، خو قرآن فرمایي کله چې خدای اراده وکړه چې په دنیا کې دوی ته سزا ورکړي نو د عذاب متروکه یې داسې په هغوی نازله کړه چې هیڅ څه ترې پاتې نه شو. د عاد قوم پیغمبر حضرت هود و، هغوی پیاوړي او چارشانه سړی و او آباد خرونه، شنه او خیرازه ځمکې، تاند او آباد بڼونه او لوی ماڼۍ درلودې. هغوی د خدای د استازي د بلنې د منلو په ځای د هغه په وړاندې ودرېدل. هغه یې په مرګ وګواښه او هر ظلم او زیاتی چې کولی شو ورسره وکړ. هغوی ګمان کاوه چې لوړې او دنګې ودانۍ هغوی له پیښو خوندي ساتلی شي، په داسې حال کې چې په ډیر سخت او سوړ باد سره هلاک کړی شول. دوهم قوم چې قرآن ورته اشاره کوي سمود قوم دی چې پیغمبر یې صالح دی. هغوی هم خپله زمانه کې ښه هڅوب او هوسا ژوند درلوده او ښارونه یې آباد کړي وو. دوی خپل کورونه د غرونو په زړه کې جوړول، کاڼي به یې تراشل او امن او پیاوړي کورونه یې جوړول چې له هر ډول خطره په امان کې پاتې شي او په آرامښت کې ژوند وکړي. خو کله چې سخته آسماني چغه راغله ټول نابود او لوله پشول. دریمه ډله چې قرآن یې هلاکت ته اشاره کوي د فرعون قوم دی. فرعون په طاقت او واکمنۍ کې د خپلې زمانې له مخکښانو و او تر خولو سنبال ځواکونه او بېشمېره مال دولت یې درلوده. هغه د بنی اسرائیلو قوم تر خپل ولکې لاندې راوستی و او هغوی به یې همیشه زبرول او شکنجه کول به یې. خو کله چې د بنی اسرائیلو په تعقیب کې روان شو نو خدای په امر فرعون او لخکریان یې ټول په دریاب کې ډوب شول او د هغوی د ظالمانه حکومت ټغر هم ټول شو. دا آیتونه په یوې کلي پایله کې فرمایي دغو قومونو په مختلفو ښارونو کې طغیان او سرکشي وکړه او تباهی جوړه کړه، نو ځکه خداوند متعال د عذاب متروکه په هغوی نازله کړه. په آخري آیت کې هغو کسانو ته چې د دغه سرغړاندو او فاسدو قومونو په لاره روان دي د خبرداری په توګه فرمایي پوه شئ چې خدای مو په کمین او انتظار کې دی او دا ګمان مه کوئ چې د الهي عذاب له منګولو به تیښته وکړئ. ټول سرغړان دي او کبرجن د هغه د قدرت په ولکه کې دي او یوه ورځ به د خپلو بدو کارونو سزا وویني.
د تهران رادیو قدرمنو اوریدونکو، له دغو آیتونو نه زده کوو چې اول، عاقل انسان له تاریخ عبرت اخلي او پوهیږي چې مختلف ولسونه او قامونه د خپلو خو او بدو کارونو په اساس بیل بیل برخلیک لري. دویم، که له قدرت او شتمنۍ سره د خدای بندگی او عبودیت نه وي نو انسان ظلم او سرکشی او تیری ته بیایي او فساد او تباهی راولي. او دریم، دین تمدن او پرمختګ مني، خو هغه څه چې خطرناک او د بشری ټولنې د تباهی او سکوت سبب کیږي له هغه حده چې خدای مقرر کړی وتل او سرکشی کول دي.
خوږو دوستانو، د دغه پروګرام وخت مو هم دلته پای ته رسیږي. په راتلونکي برخه کې به د همدې سورې نور آیتونه ستاسو خدمت ته وړاندې کړو. نو تر هغه مو په نیومن خدای سپارو.
هر کلا راشه.
دوستانو تاستا پا هر کلا راشه پروگرام که هر کلا یوایو زا علی اصغر عابدین لخپل گران همکار
جمیل حسین بنگس سرا
استاسو پا خدمت کی حاضر سویو چه دا هر کلا راشه دا خبرونی یو تازه برخه تاستا وران دیکرو. یادوانه کوم چه نن هم لمعمول سرسم با لمره تاستا جغیز پیغامون وران دیکو او بیا با ولارسو دا خیر سرا استاسو لیکنو او پیغامون تا بنگر سب که تاسو مهربانی وکړې زموږ ګران اوریدونکو ته ایمیل ادرس او همداشان د واتساپ شمیره هم شریک کړئ.
بیبی صاحب تاسو ډېر مننه کوم. زم تاسو ته د تهران راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته د زړه کومې سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. هیله چې دوستان به هم روغ جوړ او د خوشحالۍ په جامو پټ خپل پروګرام اوریدو ته ناست وي. لکه څنګه چې تاسو ذکر وکړو مونږ لا معمول سره سم د پروګرام په سر کې د تهران راډیو په تیرا بیا لار کل راشه پروګرام سره د اړیکو لارې اعلانو. زمونږ سره د اړیکو ټینګولو تر ټولو اسانه لاره بي دي صاحب تاسو ته پته چې واتس اپ دی. چې دوستان کوي شي زمونږ د واتس اپ شمیره لازان سره ولیکي چې په دې ډول ده 00 دا د ایران کوډ دی 9 9 6 4 5 6 6 3. دوستانو لایوه لنډې دمې ورسته بیا راګرځو تاسو خپلو غږیزو پیغامونو ته. نو چیرې مزه لمونږ سره پاتې شئ.
قدرمن اوریدونکو د هر کله راشه د پروګرام له دوام سره ستاسو په خدمت کې یو. جمیل صاحب په پایل کې هم که ستا خوشی رابسو ژغیزو پیغامونو ته
له
پاکستان څخه زموږ قدرمن ورور ښاغلی احسان محسینی موږ او ګران اوریدونکو ته یو پیغام راستولی دی. راځئ چې په ګډه یې واورو چې څه وایي.
ګرانو قدردانو شاعرانو ادیبانو او دا ریڈیو تهران خاص کر دا محبت لرون کی نهر کلا راشا دا گو ټولو ملګرو تا دا لکومینا درا ندران گیڑے گیڑے سلامونا امید دا غلوی اللہ نکوما چه روغ بھائی جوڑ بھائی او دا صحت پجامہ بھائی سادہ سڑے ما دبل پکار کی کار نلرم ساده سړی یم د بل په کار کې کار نه لرم او هغه میرات یما په لارو کې چې لار نه لرم. ساده سړی یم د بل په کار کې کار نه لرم او هغه میرات یما په لارو کې چې لار نه لرم او هغه ته ووایا ډاډه راځه تیارېږم. هغه ته ووایا ډاډه راځه سیاره مکوه سوکیدار او سوکې نکوم سوکیدار نه لرم او په غټو غټو ورته ګورم سکولې نشم. په غټو غټو ورته ګورم سکولې نشم داسې ناچار یما په چارو کې هیڅ چار نه لرم. او هغه هغه پاړو یم جذبات یو تماشا یم هغه پاړو یم د جذبات یو تماشه مزو هم نولې نه لرم. هم زد منتر مار نه لرم او لشات خوګم خو خواګم چا سکلی نه دی. لشات خوګم خو خواګم چا سکلی نه دی لکه انار پوش په پوش دکیم خو انار نه لرم. او پاس په برګو کې یم ټومبلې لګو هم وهلې پاس په لرګو کې یم ټومبلې لبو هم وحلے وچیم تکتور یما ستار یما خطاہر نلرم موسیبی داکا مکل تو زما دا اقل سرا وسینی دا کما کل تو زمال عقل سرا سب اخیارو کی اخیار یم خو اخیار نلرم سادہ سڑے یم نبل پکار کی کار نلرم و حق میرات یم بلارو کی جلار نلرم
دیرا دیرا منکو دخپل گران قددان و اورور ددغا پیغام لپر انشاءاللہ چی مونگ سر و بیا هم پا ارتباط و تماس کی بی اللہ تعالی لا دربار د دی ورور او د ټولو دوستانو د ګلبن خيستا ګلانو سلاماتیا دعا لرو. خا و دې بل سره څه دي
ش یو بلوم جغیس پیغام لرو.
خا
از موږ قدرمن ورور نور احمد فطرت صاحب
خا
هغه م د تهران رادیو ټولو کارکونکو او همداشان اوریدونکو ته سلامونه نیکی هیلی وړاندې کړی دي او موږ ته وروره جان یو پیغام از موږ سره شریک کړی دی.
نو په ګډه به سره وو.
بالکل.
زبور زم زد دټیر احترام کوم زب پښتن پر خپل یار باندې تام کوم زب ور زم زد دټیر احترام کوم زب پښتن پر خپل یار باندې مدام کوم زک سو کسو کمه ولکه وین زر ور کو زک سو کسو کم ول کین زر ور کو زجر گلن لک ون د بادام کو ما زک جر گو تط است ون تو رجل لخوا زن نوات ول یار باند ما شام کو ما تالیا کو وخ نزا کو ام یو گڑی د ورج لکھو د شپیل خوا رام کو زد غنی خان و تحریر تا حق ایران پا زد ویلی خان و تکریر تا سر سلام کن زک جرگا و دتا است اون دو رجل خوا زن نوات پر خلیار باندی ما شام کن متلیا کن وقت نزای کن یو گڑای دو رجی لکن دشپیل خوا رام کن زد غنی خان و تحریر تا حق ایران پا زدو لخان و تکرر تا سر سلام کوم جون جون دی جون تا درنا ویلرم و بیاری گرم جون ستر نعمتی زپر جون باند دیر پام کوم او پترتیم نکوم پچاکی لاس و هن کلا پترتیم نکوم پچاکی لاس و هن کلا پترتیم زد چا پکار کی چه کلام کوم زبور زم زد د ډیر احترام کو زب پښتن پر خپل یار باندې مدام کسو کسو کمې ولکې ضرور زجر ګلون لکه ون د بادام
ډیر ډیر مننه کو د خپل ګران قدردان فطرت جان رور څخه مونږ سره خپل دغه ارزښمن پیغام شریک کړي. ان شاء الله چې بیا به هم په خپل دغه محفل کې او خپل عزیزانو سره او مونږ سره خپل همداسې خسته خسته پیغامونه شریکي. ابدي صاحب کا خوخه دی ما سره په لاس کې یو شعر دی د حضرت بی بی فاطمه الزهرا سلام الله علیها د شهادت شپورز کې تاسو ته پته دی په غو مناسبت باندې. نو کا خوخه دی دا به وړاندې کو خپل دوستانو سره. وای چې وا سردار د جنت چې هم وا مور د حسنین او فاطمه لور د نبی وا چې بلار جان باندې وا ګرانا چې رسول کړي سترګې پټې کړي امت هم سترګې پټې ولې حق یې شولو غصب ولې پاتې شو ګریانا پاتلس کلنې کې دا کوم وشو دا ظلمونه پاتلس کلنې کې دا سه کوم وشو ظلمونه فقط ولی خمیده شوه بوډه نه وا لا وزوانه گوندیان یې ولی تنگ شول د ژړا او واویلانا حق حیران يم چې سو شو ولی مرګ غواړي الله نه یو نه خاد رسول وا خپا ولی لا اصحاب شوا دومره ژر ولی رخصت شوا پارمان لدی دنیا نه جنازه اعلان و نشو ولی دفن شولا شپاک قبر ولی مخفی شو نن هم پٹتے لہر چانا سوک زباب کر تراکڑی سوک زباب کر تراکڑی شوے دیر یم پریشانا سوک زباب ابھی سے آخری شیر دے دا رحیم سے وہی چیز سوک زباب کر تراکڑی شوے دیر یم پریشانا رحیم لوست تاریخ تے اوس پختنا کری لتانا نو ڈیرا ڈیرا مننه د خپل ګران او قدردان رور ډاکټر رحیم صاحب دغه
مننه ورسره البته جمین صاحب زوم دلته یو لنډه د موکو او بیا خبرونه ته
بالکل بدمکو
قدر من اوریدونکو د هر کله راشه په خبرونه کې مو هر کله کو لکه څنګه چې زما همکار محترم جمیل صابویل نن سبا د ویرو د غم اورز شپې دي نو په همدې مناسبت ته زموږ یو بل ګران اوریدونکی چې همیشه زموږ سره خپل شعرونه او همداشان دکلمه او نور مطلبونه زموږ سره شریکي ښاغلی انور شاهین خانخیل صاحب
خواه
مشته یو شعر سوالی دی که ستاسو خوچوی زبدا گران آوریدون کتا ولول
بخی مخوخه دا
وای بزرگ لوری فاطمه دا دا بزرگی پری خاتمه دا مرتزا دا دی شوهر دی چی تربور دا پیغمبر دی شواهید دا نبوت دی شایسته دا امامت دی سلوات لما پوارو تهیات لما پوارو ز دوستار د دتا عالیم په دوستی کې خوشحالیم چې دشنه د اولاد وی هغه کل په بلا یاد وی و بخښه هغه کل په بلا یاد وی
کورم ودان ډیر محترمه او د خغلی شین سه بم ډیر ډیر منکو او تاسو منکو چې دغه شعر ما انتخاب کړي وو ملګرو د پروګرام په دې برخه کې راځو د حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم په تړاو د حمزه بابا شعر اخلو چې له افغانستان څخه زموږ محترم او قدردان رور ډاکټر ذبی الله اقبال صاحب زموږ ګلګران اوردونکو سره شریک کړي چې وای دا هما علمونه ټول یو نقطه ده دا هما علمونه ټول یو نقطه ده د هستی و نه فقط یو دانه ده محمد کې هم د دې نقطه تفصیل دی او علی د دې علمونو دروازه ده دایره چې د هستی شوا مکمله بیا هم هغه نقطه ګوره منتهه ده فطرت یو تبسم د پیرفان د محمد یو کیف د پسرلی د گلستان د محمد سرګند د دوی لن نور شو یو والی د وجود هر چی شو آینه ځان ته حیران د محمد حمزه هر ذره بود سنا کې د دنیا حمزه هر ذره و دې سنا کې د دنیا تشوی کا سناگر شیوا بیان د محمد اللهم صل على محمد وال محمد واجل فرجهم
ډیر مننه کو قدر من ورور ډاکټر صاحب ذبی الله اقبال چې مشته ښکلی شعر استولی وو زوم جمیل صاحب دلته ازموږ همکاران شریک کوي اغلی احسانی وای چې وخت په ختمېدو دی
او نو
نو قسم یو نیم پیغامونه پاتسول یو نیم شعرونه پاتسول ان شاء الله رحمان که خدای کوله دا به پراتلونکو خبرونه کی ان شاء الله به خبر کو نو که ستا خوشی زغورم په دیو بیت سره پروگرام پای ته ورسوم
بالکل مخه خدای
وای د خلیل تر کعبه دا کعبه د لویه کعبات ک څوک ویران حرم دزړه
ډیر مننه تاسو دغه خسته شیر چې دا پروګرام به ختم کوو ګران دوستانو لا تاسو اجازه وغواړو الله مملو ملګری
دا خدای پامان
تلپات خوشبوی ډیرو قدرمنو اوریدونکو زموږ سلامونه ومني عزیزانو د خبرونې په دې شیبه کې زه فاطمه ستاسو حضور ته حاضر شوم يم چې د تلپات خوشبوئی ترنوان لاندې یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړم. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ. د تلپات خوشبوئی په یو لسم پروګرام کې د رهبرۍ ستر مقام حضرت آیت الله عظما سید علی خامنئی د بیلابیلو موضوعګانو په اړه د معارفې او تفسیر اړخته پام کوو. په یو لسم پروګرام کې هغوی د هغو کسانو د بریالیتوب لپاره چې د خدای په لاره کې هڅه او کوشش کوي الهي ژمنې زیرې ته اشاره کوي. په یو لسم پروګرام کې هغوی د هغو کسانو د بریالیتوب لپاره چې د خدای تعالی په لار کې هڅه او کوشش کوي الهي ژمنې زیرې ته اشاره کړې ده او جوتوي چې متعال خدای هیڅکله د خپلې ژمنې خلاف ورزی نه کوي. خدای تعالی په قرآن کریم کې په څو ځایونو کې پخکاره او داګه ژمنه کړې ده که څوک د خدای په لاره او د دین په لاره کې هڅه وکړي نو هغه ته فتحه ورکوو. دا د خدای وعده ده. په یو ځای کې فرمایي ولینصرن الله من ینصره. په دغه تعبیر کې لینصرن الله څو د تأکید نښې لري چې یعنی مؤکدن او مؤکدن خدای تعالی نصرت کوي د هغو کسانو چې د خدای دین او د هغه نصرت وکړي. دا یوه ژمنه ده، الهي ژمنه ده. په دغې وعدې باید اعتماد وکړو. د سلواغې په هغه نولسمه ورځ له دې سره سره چې دا پیښه وشوه او ویلیدل چې د پوز یو شمیر کسان راغلل له انقلاب سره یې بیعت وکړ، تر اوسه داسې کسان و چې ډاډمن نه و، خیال یې اسوده نه و، هیلمن نه و چې دا کار به نتیجه ورکړي. خو امام راحل په الهي ژمنې ډاډمن و. امام راحل او هغه کسان چې د امام د لارې پیروان وو پوهیدل چې دا ژمنه به پرې کنده تحقق ومومي، پرې نه خودل چې حرکت سست شي. کله چې ډاډ وو راتلونکي ته هیله من وه، نو نه پرېږدي چې حرکت سست شي. دا مهم محاسبات دی چې انسان پوه شي خدای تعالی په خپل ژمنې وفا کوي. دا هم د قرآن کریم آیت دی: ومن اوفا بعهده من الله، هیڅوک له خدای تعالی زیات وفادار نشته. خدای تعالی وعده ورکړی ده او په دغه ژمنې به عمل وکړي.
Thank you.